د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه به ومنه. زه بشیر ګواکم د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. له 12 څخه تر 12 نیمو بجو پورې په نیمه ګټه کې تاسو بیلابیل ریپورټونه لرو په تازه موضوعاتو باندې مخبرو او د څېړونکو نظرونه درته دراوو. او په باقی پاتې نیمه ګټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اورئ چې یو پرګنې او بل د نیمې نړۍ غږ خبرونه دي. هله چې تاسو سره تر اخره پورې ووسئ. اوس به تاسو ته ګلایز خبرونه وایي.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان کورونو چارو وزارت وایي د اډان ورځپاڼې یو راپور په اړه به اعلامیه خپروي. د پاکستان پارلماني پلاوی افغان ولسمشر او د ملي شورا غړو سره په کابل کې لیدلي او د ایران ولسمشر حسن روحاني په ایرانیانو غږ کړی چې په انتخاباتو کې سخت دریځو ته رای ورنکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان کورونو چارو وزیر ویلي دي چې د ډان ورځپاڼې د یو پخوانی خبر پلټنو لپاره د جوړې کمیټې راپور په اړه سمه اعلامیه نه ده خپره شوې او په دې اړه به دا وزارت اعلامیه خپروي. چودري نثار علي خان پرون په کراچۍ کې د ډان لیکس د راپور اعلامیه په اړه د فوج د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر لخوا جاري شوی بیان په اړه ویل چې د مسلو حل لپاره اداري له یو بل سره کینی. زما په خیال پر ټویټر بیانونه خپرول چې څوک هم کوي دا د پاکستان جمهوریت نظام او انصاف لپاره خطرناک دی. ادارې د ټویټر لاره یو بل سره خبرې نه کوي. موړی دا سرګندونی له هغه رستو کړی چې د فوز وایان په ټویټر پانه د وزیر اعظم اعلامیه رد کړه. د اکتوبر پر شپږمه د ډان ورځپاڼې سیریل المیډا یو راپور خپور کړی و چې پکې راغلی ول د پاکستان ملکی حکومت په یو غونډه کې د فوز پر تګلارو انتقادونه کړی دي او فوز یې په چارو کې پر لاسوهنې تورن کړی. د دې غونډې خبری څنګه المیډا ته ورسېدې پر دې موضوع حکومت پلټنیز کمیټې جوړه کړې و چې په اړه یې پرون وزیر اعظم اعلامیه خبره کړې و او د ډان ورځپاڼې د هغه خبر پر رڼا کې شبي سفارښتنی هم منظوري کړې وي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو پرون ویلي کچري د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې حکومت د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته کوي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال ویل د مئی په شپږمه به ټول ګوندیزه غونډه رابلي او کچري حکومت په قومي اسمبلی کې فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو احتجاج به اپیل کړي. د پارلمان غړو تور پورې کړو چې حکومت د فاټا اصلاحاتو عملي کولو کې سنجیده نه دي. د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ په 2 منټه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو منځوري ورکړې و. د پاکستان پارلمان پلاوی پرون په کابل کې افغان ولسمشر او د ملي شورا د دواړو جرګو لغړو سره لیدلی او ژمنه کړې چې افغانستان سره د پخوانی ژمنو د عملي کولو لپاره به پر حکومت فشار راوړي. د پاکستان پارلماني پلاوی پرون د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو لغړو سره ولیدل او لیده کاتې وکړل. په دې اړه د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي مشال اړې ته ویل
هغوی وویل چې موږ د ولس استازی یو او پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ریښتینی ژمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوي غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې 15 کسي د پارلماني پلاوی کابل ته سفر مخه د دوړو هوادونو ترمنځ اړیکې بحالول دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یو هوایی حمله کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د روزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالقوی نن مشال اړې ته وویل چې دغه هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا په تیروتنه کې شوې ده. ښاغلی عبدالقوی زیاتوي چې د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې سم موده وړاندې هم په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي ول. د یو بل خبر له مخې د روزګان امنیتي چارواکي وایي د خالد په نوم په پیل شو عملیاتو کې تر اوسه 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي. تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداري ورکړې کچاري په انتخاباتو کې سخت دریځو ته رای ورکړه نو هیواد به د امریت په لور لاړ شي. بل خوا د روحانی مهمو مخالفانو ویلي چې د ولسمشر اقتصادي پالیسۍ ناکامې شوې دي. روحانی او د هغه سیال ابراهیم رئیسی له ټلویزیوني مناظرې یو ورځ وروسته پرون په جلا جلا غونډو کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. روحانی چې هڅه کوي د دوی مسلور کلنې دورې لپاره ولسمشر شي په یزید خار کې خپلو پلویانو ته ویل دوی به هغه غسان پرې نګدي چې د امنیتي کسانو او پولیسو ماحول بیا واکمن کړي. په ایران کې د مې په 19 نیټه ولسمشری انتخابات کیږي. پاپ فرانسیس وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جنگ کې به د انسانیت یو خبر خطه باشي. نوموړي وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې لپاره دی دریم هیواد منځګړیتوب وکړي. پاپ فرانسیس دا څرګندونې پرون په پاپال اجاز کې له مصر نه روم ته د سفر پر مهال کړي. په کوریا ټاپو وزمه کې تاوتریخوالی له هغې وروسته نور زیات شوی چې کله شمالي کوریا د یو بل بیلاستیک میزایل ناکامه ازموینه وکړه. پیانگ یانگ د هغو اټمي وسلو تجربې هم کړي چې ښایي د داسې مزایل جوړولو هڅه کوي چې امریکا ته د رسیدو صلاحیت لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوریایي ټاپو وزم ته یو جنگي بحري بیړه هم استولې. شمالي کوریا ته د خطرناکو نتایجو خبرداری ورکړی دی. پاپ فرانسیس ویل چې دی به د امریکا ولسمشر او نورو نړیوالو مشرانو ټینګار وکړي چې ډیپلوماسي او خبرو اترو له لارې د مسلې حل راوباسي، ځکه چې دا د انسانیت د راتلونکي خبره ده. او روسي خبر د نن د هند پریمیر لیگ شل اوریزه سیالو کې دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د کینگز 11 او ډیر ډیولز ترمنس په موحالی کې کیږي. دویم لوبه د کولکاتا نایټ رایډرز او سان رایزرز ترمنس په دکن کې کیږي. دا وخت کولکاتا نایټ رایډرز په پوینټ ټیبل په لومړي نمبر ده. بلخوا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنس دویم ټیسټ به نن په بریج ټاون کې شروع کیږي. پاکستان په لومړي ټیسټ کې ویسټ انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول ګلیا څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان پوز د وزیر اعظم یو حکم رد کړی دی. آیا پوز دا اختیار لري؟
نه، پوز نشي ردولی، ځکه چې پوز د حکومت یو اهم اداره ده. په وزیر اعظم
په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي کفاټا اصلاحات قانوني نشي، دوی به مظاهره پیل کړي.
درنا به زموږ په اسلام آباد کې وي او صرف درنا به نه وي، موږ به ټول اسلام آباد بندوو.
د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د افغان حکومت د سولې بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته پر طالبانو هم غږ کړی چې وسله په ځمکه کې دی او له جګړې لاس والي.
طالبان مله تاسو په ګډه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره کار کوي چې جګړه زر او په بشپړ توګه پای ته ورسیږي، ډاډمن امن تامین شي. موږ په همدې هیله او له همدې هوډ سره لاګل
په پرګنې اونیز خبرونه کې به وایو چې اقلیتونو ته ترهګرۍ ضد جګړه کې څومره نقصان رسېدلی.
دی اجزان ډیر زیانمن شوي. په فاټا کې هم اقلیتونو ته سهولتونه نه دي ملو شوي.
ایو بلا اونیز خبرونه د نیمه نړۍ غږ به هم واره موږ سره اوسه. اوریدونکو لومړی رپورت ته به ورشو. ډان او رسپانې تیر کال یو رپورت کې د هغو سرچینو په حواله چې نومې نه و اخیستې لیکلو چې په یو غونډه کې د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو ترمنځ له دې کبله اختلافات راښکاره شول چې دا هیواد د وسلوالو د مبینه ملاتړ له وجې په نړۍ کې یوازې شوی دی. حکومت د ډان او رسپانې د سرچینو معلومولو لپاره د څېړنو یوه کمیټې جوړه کړه. پرون وزیر اعظم د دې کمیټې وړاندیزونه او سفارشونه ومنله او د بهرنیو چارو سلاحکار لری کولو امر یې وکړ. خو پوز ویل دا نوټیفیکیشن د وړاندیزونو مطابق نه دی، ځکه یې دوی نه مني. بلخوا د پاکستان کورنو چارو وزیر د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ پر دې څرګند اختلافاتو خفګان ښودلی دی. محمد عمران پی رپورټ لري.
په کراچۍ کې د خالی په مازیګر یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چودري نثار علي خان وویل چې د ډان ورځپاڼې د خبر یا ډان لیکس د پلټنو لپاره د جوړې کمیټې د راپور کوم اعلامیه لا نه ده جاري شوې، ځکه چې دا هر څه د وزیر اعظم کور یا دفتر نه بلکې د کورنیو چارو وزارت خپروي. دا ټویټس کول چې له هرې خوا کېږي دا د پاکستان د جمهوریت، د پاکستان د نظام او انصاف لپاره خطرناک. په ادارو کې خبرې د ټویټس د لارې نه کېږي. په دې معامله به اعلامیه د کورنیو چارو وزارت خپرای کوم چې اعلان د خپرا کړی.
منیسټری اف انټیریر ته نوټیفیکیشن کیه نه.
د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی خبر پاڼه په اړه د کورنیو چارو مرکزی وزیر اویل چې دا پاسل کې د کورنیو چارو د وزارت سپارښتنه وی چې وزیر اعظم ته ورکړل شوی وي. د نوموړي په وینا چې د ډان لیکس د کمیټې کوم سپارښتنه چې په متفقه توګه دوی ته ورکړل شوی دي، اعلامیه یا حکمنامه به هم د هغه سپارښتنو په اساس جوړیږي او د قانون تر مخه به دا هر څه د کورنیو چارو وزارت کوي.
پرایم منسټر سیکرټریټ یا پرایم
دی وزیر اعظم سیکرټریټ او دفتر په دې اړه کوم اعلامیه یا حکمنامه نه جاری کوي. خپرولې. اعلامیه به د کورنیو چارو وزارت خپروي او دا به بیخي د هغه سپارښتنو سره سم وي کوم چې د کمیټې لخوا راکړل شوي. له دې وړاندې هم د خالی پورز د وزیر اعظم له دفتره جاري شوي یو خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د ډان لیکس د پلټنو د کمیټې د وړاندیزونو په منلو سره اړوند وزارتونو ته امر شوی چې دا پریکړه عملي کړي. په دې امر کې د ډان ورځپاڼې د خبریالانو ظفر عباس او سیرل المیډا معامله د پاکستان د رسنیو سازمان ای پی این ایس ته د سپارلو وړاندیز شوی وو. دې سره سره په دغه خبر پاڼه کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار طارق فاطمی د څوکۍ څخه د لرې کولو امر هم شوی وو. د دې بیان وروسته د فوز ویاند میجر جنرل آصف غفور د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر یو بیان کې دغه امر رد کړی او دا یو نامکمله او د پلټنو د کمیټې د سپارښتنو سره ناسم وبللو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو دغه رپورټ ورته هم سر تړلی و مرکه به هم درورو. پاکستان کې د پوز او حکومت ترمنځ اختلافات پر دې مسله واضح هم خطرغلی چې تیر کال چا ډان او رسپانې ته د پوزي او ملکی چارواکو د وی غونډې معلومات ورکړو. د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وای پر دې مسله د دوړو غړو د بیانونو او پوز لخوا د وزیر اعظم حکم بر دې دوڅخه پاکستان کې پر ملکی حکومت د پوز برلاسیتوب نور ډیر واضح شو. نوموړی سره زموږ همکار ګلایز مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلی چې آیا پوز عین مطابق د وزیر اعظم حکم ردول شي؟
کدا لند جواب ورکونه وی نو دا غ جواب پتا دي چې نه فوج نشي ردول، ځکه چې فوج د حکومت یو اهم اداره ده په وزیر اعظم لاندې کار کوي. په دلته به تاسو په دې نظر ورته نه ګورو، دلته به لږ بیک ګراوند هم وګورو چې هغوی ولې داسې ټویټ ایشو کو. په دې معامله دے ڈان لیک والا کسا مشہور زمانہ خبر دا وقت بدنا خلم پاغبان دے کمیٹی کے نستا جائنٹ جی آئی ٹی چدا غیخ پل سفارشات جمع کرل نو پکار وا چی پاغبان دے ایکشن چی آخلی نو آغا دے جی آئی ٹی دے سفارشاتو پرنا کے پاغبان دے ایکشن صد وزیر اعظم صاحب اخستے ہوئے. فوج پا دے ٹویٹ کے مقصد داو چی آغا فیصلہ چی وزیر اعظم کرے دا آد جی آئی ٹی دا فیصلے مطابق تا ندر دینا لگ مختلف دا رد بدل پکی شوئے دے. نو منم چی پیو لحاظ سخت ہونے خبر دا نو پکا
ایز وزیر صاحب کا فوج دا د ٹویٹس نمخ کی د پاناما اسناد و پاڑا فیصلہ ہم راغلی بنو تا سی سا گوری چی آیا پا دی حالاتو کی وزیر اعظم دا یو رسک ندی خستی؟
وزیر اعظم پا دیر زیاد رسک خستی دی خو ما خیال دیده چی خکاری لکا وزیر اعظم کا فوج یو باسی نو دده با خلکو تا یو مخ جوړ وی او یو بیا با دا خبر پا زور را واخلی بیا با هم شاید وزیر اعظم شی. خو فوج هم دا شاید چې اونکی چې د پزور باسي او حکومت واخلي په دې سره پوی دی په دې لوبه د یو بل سره شاید حالات تعلقات ښه نه دي. او کاو ګورنو نواز شریف صاحب چې چله دی غلام ساک سره خکر واچول صدر وزمون پخوانه نو باغه وخت کې هم هغه په دې باندې واپس راغی چې د صدر صاحب هغه اغه حکومت مات کړ خدای بیا هم وې ګټل راغې او غلام ساق کده منځه وېشته هم دا رنگ دې او سردار فاروق لغاری سره وکړل. نو په دې رنگ وتل شاید د سیاسي ګټي خدا دې ملک او د قوم د لپاره خلاره نه ده.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنه
په دولس نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په تمنټه د پاسا یو بجا
حجرا
په تمنټه د پاسا دو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو. روزونکو په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو استازي وایي حکومت باید فاټا اصلاحات و نه ځنډي او زر تر زره د قانوني شکل ورکړي. دوی پرونی وغونډه کې پریکړه کړې چې د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې په دې حق لا بحث حتمی نشو نو دوی به خپلې مظاهرې پراخه کړي. وفاقي کابینې په اصولي ډول د فاټا اصلاحاتو منظورې په ورکولو پریکړه کړې چې سیار قانون دی ختم او پر ځای دی رواج اکټ رامنځته شي. سراج زهیر په دې حق لا رپورټ جوړ کړی.
په اسلام آباد کې د خلیه شنبې په مازیګر نه وخت د قبیلی سیمو د پارلیمان غړو خبري غونډه کې وویل چې حکومت د پاټه اصلاحاتو کې لزنډ کار اخلي او د اصلاحاتي کمیټې سفارښتنه یې له کابینې د منظوري وروسته هم په قومي اسمبلی کې وړاندې نه کړې. د مشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د پاټه پارلیماني مشر حاجي شاجي ګل وویل چې دوی پریکړه کړې چې د مې په شپږمه نیټه به د پاټه د مسلې د حل لپاره ټولګوندیز غونډه رابلي او که د پنځمې مې په قومي اسمبلی غونډه کې حکومت پاټه اصلاحات وړاندې نه کړل نو په شلم مئی به په اسلام آباد کې درنه ورکوي.
په پارلیمنت کې حکومت د آئینی امینمنت ټیبل کړل چې د اپوزیشن پارټي زموږ مرګرتیا وکړي او که بیا چرته دا امینمنت ټیبل نه کړل د منظوري لپاره نو چې په 20 مئی باندې موږ راځو چې د ټولې سیاسي پارټي زموږ سره یو ځای کړي. درنه به زموږ په اسلام آباد کې وي او صرف درنه به نه وي، موږ به ټول اسلام آباد بندوو. تر هغې پورې به په اسلام آباد په سیکرټریټ کې، د اسلام آباد په پی ایم سیکرټریټ کې، د اسلام آباد په پریزیډنسی کې، بعد پارلیمنٹ کے بند بل چا کار نہ کیگی چھ قبائل تخپل حق نی ورکڑے شے نہ بد پاکستان بجٹ پہ اسمبلی کے پیش کی
پدی مکا د کرمی جنسی نہ سینیٹر سجا توری مشال ریڈیو تو ہو ال چی دفا ٹا ٹول سینیٹران ہم کوڑی چی قبائلی سیمی دی پخیبر پختونخوا کی ور گڈی کڑے شی نما وڑی او ایل
زیر زمخ یو میٹنگ چھو سگے کی ٹول پٹا پارلیمنٹری نہ ٹول سورہ دی سینیٹس کمی اسمبلی نہ سیوے یو دو نہ نو ٹول موجود دا فیصلہ وشوا سپٹا ریپاؤنس باندے پکار دے عمل وشی ولی چ وس دا پریزیڈنٹ
مشال ریڈیو چی پو پریس کانفرنس کی گڈنوال دا حکومتی گوند دا جنوبی وزیرستان دا قومی اسمبلی غڑی غالب خان نو دا فاٹا اصلاحات پاڑا و پختل نو آغا اوے
ما تا کبایلم گراندی نو شریفم گراندی ما تا خود ریفارمز پا حوالے سرا ما میاشا بشریف صاحب تا میویلی دی ما پرائم منیسٹر صاحب تا میویلی دی نن چا دا کم لبل پا مونگ لگی دا دشتگردائی نو دی ریفارمز پا حوالے سرا ز فل فلج دے فاٹا سرا یا دے فاٹا دے فیوچر دے پارا چ فاٹا سرا چک ظلم کئی چک زیاتائی کئی آدے ما دشمن دے
بل پلو دا الفاٹا سیاسی اتحاد سینئر وائس صدر نثار مومن مشال ریڈیو تے بدی اڑو ویل چی دوی بد پارلیمان دا غڑو سرا بدی احتجاج کی ولاڑوی
زمنگا کم گوندن مشران چی نو کدغه تے دوی دعوت ورک لے پے صحیح طریقہ بانے نو ظاہر خبر دا دا پختنو مشری کئی زمنگ مقصد خدا دے چی زمنگ دغه مسئلہ حل شی فاٹا سیاسی اتحاد بہر آگا چا سر آگا دا مسئلہ پل منطقی انجام ترسی
دا ذکر دا پا وفاقی کابینہ کی منظور کل شوی فاٹا اصلاحاتو کی ویلی شوی چی قبیلی سی میں با پا پینزو کالو کی پا کامی بہر کی شامل ہوی دا دی ترسنگ پا دی اصلاحاتو باندی تر دی دما دوغو اختنی مخیتا را غلی دی یا وڈا لگواری چی زان لسو بدی ورطا ورکڑی او بل اڈا لگواری چی قبیلی سی میں دی پا خیبر پختنخوا کی ورگڑکڑی شی سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو د وزیر اعظم نو شریف استعفا لپاره د خپل هڅو لړکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن د اتوار پر ورځ د نورو جلسو کولو خبره کوي. د دوی ګوند دریز دی چې سپریم کورټ پاناما کیس کې د وزیر اعظم د مبینه درغلیو په اړه د مشترکه تحقیقاتي ټیم جوړولو حکم کړی نو هغه باید استعفا ورکړي، خو حکومت وایي عدالت هغه د لیرې کولو فیصله نه ده کړې. ځینې سیاستوال او څېړونکي روانو سیاسي جلسو ته د راتلونکو ټاکنو د تیاری په سترګه ګوري. اسرائیل مومند یې په اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف خلاف جلسه کوي. د دې ګوند یو مشر عارف علي وایي چې د پاکستان سپریم کورټ د ښاغلي نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د درغلۍ تورونو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر کړی، نو د دې لپاره چې وزیر اعظم پر دغه پلټنو سرانداز نه شي پکار ده چې نواز شریف واک پرېږدي. عارف علي وایي د دوی د جلسو هدف په 2013 کال کې د کېدونکو عمومي انتخاباتو لپاره تیاری نه بلکې د درغلۍ مخنی ولدی. دا انتخاباتی هلی زلی ندی، مونږ چې د درغلی خبره کوو نو له انتخاباتو سره د دې هیڅ تعلق نشته. زما د ملک تر ټولو غټه ستونزه درغلی یا کرپشن دی. زما د ملک تر ټولو غټه ستونزه درغلی دا، او ته وای چې دا مونږ د انتخاباتو لپاره کوو؟ نه، د دې له انتخاباتو سره هیڅ تعلق نشته. د دې تعلق زما له ژوند سره دی او دا زما د پاټۍ موقف دی.
اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں، یہ میری زندگی سے تعلق ہے اور یہی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے.
خود پیخبر پونتون د پاکستان مطالعاتی مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام وایي چې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو د پاناما مسلې پر اساس خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی.
ندوان فریقین حکومت او داغی نمائندگانم پا سوشل میڈیا او پا ٹیلیویژنون و سار او ماخام ام داغی و موجود اغیم جلسے کی لکت سو کے چھ عمران خان داغی کی جلسہ کول اسلام آباد کی ام پا داغ و رزبانی پا سوات کی دا پاکستان مسلم لیگ کی اولو جلسہ ورسر پا بٹخیل ملکن کی دا جماعت اسلامی اولو جلسہ دا سخ کاری گی دی پاناما کیس شاته ټول پاتو ځان دی انتخابی مهم د پاره چمتو کړی دی.
فخر اسلام ته ویچ جلسې د جمهوریت برخه دا او باید پر دې د حکومت لخوا بندیزونه ونه لګول شي. همدار څرګندونې د پیښور پونتون د سیاستیاتو د چانګې پخوانی مشر ډاکټر زاهد انور هم کوي. خو نوموړی وای باید لدا سې جلسو ډډه وشي چې جمهوریت او امنیت ته ترې تاوان رسی.
د تیرو شپاړو سوولسو کالو داسې د ترهګرۍ شکار دی او خاص کر هغه صوبه چې کوم کې د عمران خان د پارټۍ حکومت دی هغه پښتانه غریبانان خو برباد شول. نو د هغې معاشیت برباد شو هلته چېرې نو د دې حوالې سره خبر بدائی چې د هغه کوششونه وشي چې معیشیت ته پیدا رسی او دلته جمهوریت مستحکم کیږي.
په 2018 کال کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شول چې پکې د نوشریف د اولادونو په نمونو په پاناما هیواد کې د مشکوک کمپنیانو او بینک اکاونټونو ذکر شوی وو. له هغې وروسته د پاکستان په سپریم کورټ کې د نوشریف خلاف د درغلې مقدمه پیل شوه او د اپریل پر 6 سپریم کورټ په خپله فیصله کې د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر وکړ او وی ویل چې دا ډله به په 2 میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې سرته رسوي. بلخوا نوشریف ویلي که درغلې تورونه پرې ثابت شي نو د خپلې څوکۍ نه به مستعفي شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د پاکستانی پارلمنت غړي د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کابل ته ورغلي وو. دوی هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ځینو نورو چارواکو او پارلمنت غړو سره ملاقاتونه وکړل. دواړو خواوو ویلي چې دا سفر د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو سمولو لپاره شوی دی. خو د افغان پارلمنت غړي وایي دوی د پاکستانی پلاوي سره د ترهګرۍ په اړه د مبارزې په کار کې سپینې خبرې وکړې. حدیث پردیس نور حال درته وایي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی لوري شوې شمنې عملي شي. د دغه جرګې دویم رسیال آصف صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبې په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقی وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو ژمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانۍ ژمنې دیوی. هغوی وویل چې موږ د ولس استازی یو او پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ریښتینی ژمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوي غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي او موږ هیله من یو هغه مسایلو ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملي شي، کنه له هغې پرته پاکستانیان په دې پوه شوي چې ډېر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. دوشنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس آیاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې مخ راغی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواري لپاره له افغان چارواکو سره خبري وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړې دي، خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپل خاوره کې د ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو لپاره حڅه کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. اوس له جلال آباد یو رپورټ درورو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن جلال آباد کې و غونډه لري. پرون هغه په لغمان ولایت کې وی ناسي ته ویل چې افغانستان کې روان جنگ اسلامي نه بلکې فساد دی. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې د هغه په شان دې د افغان حکومت سولې بهیر سره یو ځای شي، د خلکو د وژلو پر ځای دې د وطن آبادۍ لپاره کار وکړي. باز محمد عبید د دې غونډې نور تفصیل لري.
دغه غونډه چې د شنبه په ورځ د لغمان ولایت په انګړ کې ترسره شوه د دغه ولایت پر ګڼو قومي او جهادي مشرانو سربیره پکې له یو شمېر نورو ولایتونو څخه د حزب اسلامي مخکښو غړو او جهادي مشرانو برخه اخیستې وه. د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د خپلې اوږدې وینا په ترڅ کې وویل چې د افغانستان دولت سره یې د حزب اسلامي د ټولو مخکښو غړو په سلا مشوره د سولې تړون په دې هیله لاسلیک کړی چې په هیواد کې سوله او بشپړ امن تامین شي.
څوک چې په سنګرونو کې وو هغوی هم او چې په دفترونو کې وو هغوی هم په ګډه دا فیصله کړې چې اوس د سولې لپاره هماغه کار کوو چې په دې څلوېښت تیرو کلونو کې مو سیاسي مبارزه کې او بیا کله چې جنګ پر موږ تحمیل شو په جهاد کې کړې. غواړو چې دا افتخار هم زموږ په برخه شي.
انجینر ګلبدین حکمتیار وړاندې وایي داسې جنگ ورته د زغملو وړ نه دی چې په جومات کې چاودنې وشي او یا دا چې په سجده پراته مسلمانان په ډزو وویشتل شي.
موږ داسې جنگ نشو زغملی چې په جومات کې په سجدې پروت انسان باندې ډزې کوي او چې ډزې کوي ګمان کوي چې دې له لارې نه جنت ته رسي. تاسو په داسې ایمان چې تاسو په داسې کارونو باندې ګمارې د الله تعالی په وړاندې سجدې باندې پروت انسان باندې
خاغلی حکمتیار په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې پر ځمکه کې دي او د سولې او امن لاره خپله کړي.
طالبانو ته د ورور پایس وړاندیز کوم، راځئ موږ تاسو په ګډه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره کار وکړو. زه تاسو ته لاس ورکوم، د ورور لاس. یو ګام را وړاندې شئ، دوه ګام در وړاندې شئ، لاس را وښکئ، غیر درته پرانیزئ. نن د افغانانو په وړاندې تر ټولو ستره او مهمه قضیه همدا ده چې جګړه زر او په بشپړه توګه پای ته ورسیږي، ډاډمن امن تامین شي. موږ په همدې هیله او له همدې هوډ سره راغلي.
د ذکر وړ ده چې د 1915 لمریز کال د تلی د میاشتې په 8 نیټه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او افغان دولت ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او چې نوموړی او میاشتې وروسته په لغمان کې د خلکو او رسنیو په وړاندې راڅرګند شو او هوډ یې وکړو چې په افغانستان کې به د دایمي سولې لپاره کار کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د ډلې سره پخوا وختونو کې په کورنۍ جګړه کې ښکېل تنظیمونو چې اوس په سیاسي ګوندونو بدل شوي دي. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ خبرې ستایلې دي. د دوی په وینا هر افغان چې د جګړې ختمولو لپاره د سولې پر لار ځي دوی ورته هرکلی وایي. واصل وصال په کابل رپورټ جوړ کړی.
د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د خغلی حکمتیار له سرګندونو څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي له سرګندونو هرکلی کوي او تمه لري چې نورې وسله والې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ښه خبرې وشوې او وسله والو مخالفینو ته دا پیغام ورکړل شو چې نور د افغانستان د خلکو له وژنې لاس واخلي. مونږ یې په نیک پال نیسو او لکه څرنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ شوې هیله لرو چې دا د حکومت نور وسله والو مخالفینو ته یو ښه لارښود وګرځي.
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ د ثور په 9 خپلو پلویانو او رسنیو ته په لغمان ولایت کې وینا وکړه. ښاغلی حکمتیار روانه افغان وژنه وغندله او له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې نور دې له بې معنا او نامقدسې جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي مشر طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له دغې ډلې غوښتل چې په افغانستان کې د جنگ پر ځای د امنیت ټینګښت ته ملا وتړي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند هم د ښاغلي حکمتیار له سرګندونو هرکلی کوي. د دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې د حکمتیار صاحب د راتلو هرکلی کوو او هیله لرو چې د دولت نورې وسله والې ډلې هم سولې ته معتقد شي، نه جنگ او وینو بهولو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هادي د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په اړه وایي
دریزی ملی و او باید همداسی ووسی او خدای دې وکړي چې په عمل کې هم همداسی وي. د نوموړي وینا مې شخصا خوښه شوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار په لنډ وخت کې کابل ته راشي.
د سولې پر لور
د
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دلسنی می بجی شوې راځي ل ګلس خد خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلی چې ډان ورسپانډ د یو پخوانی خبر پلټنو لپاره د جوړې کمیټې راپور په اړه سم اعلامیه نه خبر شوی او په دې اړه دا وزارت اعلامیه خبره کړې. چودھری نثار علی خان پور په کراچی کې د ډان لیکس د راپور اعلامیه په اړه د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان په اړه ویل چې د مسلو حل لپاره ادارې له یو بل سره کېني. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو پرون ویلي که چیرې د قومي اسمبلی په راتلونکو غونډه کې حکومت د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته کوي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال دا خبرې کړې دي. د پاکستان پارلمان پلاوی پون په کابل کې افغان ولسمشر او د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره لیدلي او ژمنه کړې چې له افغانستان سره د پخوانی او ژمنو د عملي کولو لپاره به پر حکومت فشار راوړي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یو هوایي حمله کې دوه افغان سفیر وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د روزګان د امنیت قمندانې د امنیت عامر عبدالقبیر المشالري چې دغه هوایي حمله د افغان ځواکونو لخوا په تېروتنه کې شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداري ورکړې چې چیرې په انتخاباتو کې سخت دریځو ته رای ورکړه نو هیواد به د امریت پر اور لاړ شي. بلخوا د روحانی مهمو مخالفانو ویلي چې د ولسمشر اقتصادي پالیسۍ ناکامه شوې دي. پاپ فرانسیس وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جنگ کې به د انسانیت یوه ښه برخه تباشي. نوموړي وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې لپاره دې دریم هیواد منځګړیتوب وکړي. او نن د هند پریمیر لیگ شل اوریزه سیالو کې دوه لوبې کیږي.
د خبرونو لنډیز تاسو ته ګلیا زوی اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د واده سره سم تاسو ته پرګنې ونی ز خبرونه وړاندې کوو چې زموږ همکارا نساج ملي جوړي.
دونکو په پرګنې خبرونه کې زما د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې پر دې باس شوې ده چې آیا د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د اقلیتونو د ستونزو هوارولو د غي د حقونو لپاره څه کوي. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي د غیر سرکاري ادارو د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې د اندوانو، سکانو، مسیحانو، کیلاشیانو، پارسیانو، بدھ مذهبو او دغه سي د سنن نور اقلیتونو ټوله آبادی سباندی لس میلیانا جوړیږي. ځنې اقلیتونه وایي د دومره آبادی لرلو باوجود د پاکستان حکومت او په ځانګړې توګه د سیمو نه منتخب پارلماني غړي دوی ته هیڅ پام نه کوي او نه هم د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کوي چې له وجې د اقلیتونو ستونزې وستربلې سیوا کیږي.
زمون کم نمائندگان لار شي کا چاہے صوبائی کی وی چاہے آغا وفاق کی وی نو آغا چھ کم دے زمون دا پارا سٹرگل نہ گئی زمون رائٹس دا پارا کار نہ گئی نو زمون گلا دادا چھ کم خلق آغا زی صوبائی اسمبلی لا یا دغل آغا چھ کم دے سلیکشن باندھے رہا سے کل آلتا کلاڑ شی نو آغا چھ کم پیسے لگاولی وی آغا چھ کم دے واپس کوشش کی چھ مونگ آغا پیسے ہوگا تو نو آغا کلم زمون دا پارا کار نہ دے کرے
او دما چې خپل کم سوچ دی نو زه خدا سوچ کوم چې مونږ مائنورٹیز نه یو. مائنورٹیز خو یو خاص قسم گروپ دی زمونږ دی سیاستدانان ته وګورئ دا مائنورٹیز دی د دو په وجه باندې مونږ چې کم یو نو مونږ ځان دې سي ګڼو لکه د دو د لاسه ټول سیستم خراب دی.
خو بیا ځینې سیاستوالان دا دریځ لري چې هغوی د منتخب کېدو وروستو د ټولې ټولنې لپاره کار کوي او په هغې کې د اقلیت او اکثریت فرق نه لري. دا چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د اقلیتونو د حقونو لپاره څه هلې ځلې کوي د پاکستان پیپلز ګوند غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخندزاده چټان وایي د دوی ګوند نه یوازې د اقلیتونو لپاره بلکې د ټولو هغو خلکو د حقونو لپاره اواز پورته کړی دی چې په پاکستان کې د نسلي توپیر او د حکومت د کم پام له وجې د احساس محرومۍ ښکار دی.
سو پوری چې د پاکستان پیپلس پارټۍ تعلق ته نو پاکستان پیپلس پارټۍ همیشه په دې ملک کې د ساتي محرومۍ ښکار قومونو د پارنا او د اقلیتونو د پارنا اواز پورته کړی دی. پاکستان پیپلس پارټۍ هغه واحد پارټۍ ده چې هغه اقلیتونو ته باقاعده ټکټ ورکوي او د ټکټ په یعنی یو خو زموږ هغه دي چې کوم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه دي، د هغې نه علاوه چې زمونږ جنرل سیټونه دي په هغې باندې هم اقلیتونو ته ټکټ ورکوي او هغوی شملو ته راولي چې هغوی د خپلو حقوقو دپاره د خپل ذات دپاره نه اواز پورته کړي. دغه شان په سینټ کې مونږ په جنرل ټکټ باندې اقلیتونه چې کوم دي دا راوستلي دي او همیشه دپاره نه چېرته چې د اقلیتونو سره ظلم شوی دی په دې ملک کې یا د هغوی سره زیاتی شوی دی، نو پاکستان پیپلس پارټۍ د هغې دپاره نه او د هغې د حقوقو دپاره نه اواز پورته کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړي بشرا گوهر وایي د پاکستان پاین کې ویل شوی دی چې د پاکستان صدر او وزیر اعظم به تل مسلمانان منتخب کیږي چې د پاکستان او وګړو په توګه په اقلیتونو کې د محرومۍ احساس پیدا کوي. دا وایي عوامي نېشنل ګوند په هر فورم د اقلیتونو د حقونو خبره کړې ده.
د عوامي ناستې پاکستان اړین کې او دا چې اقلیتونه دي موږ هغې د لکه ایکول سټیزنز ګڼو او دا نان مسلمس دي، خو شهري چې دي موږ ایکول دي د دوی حق هم برابر په کار دی. اتلسم ترمیم کې عوامي نیشنل پارټي پوره کوشش وکړه چې نان مسلم سټډیم اکه حق ملاو شي چې هر پوزیشن باندې کاغی راتل غواړي نه هغه د اکه سیرات نشي چې څنګه نو داسې شهري چې کوم مسلمان او د دې حق ته برابري په عین کې تاسو ته پته ده چې د صدر او دا یو نان مسلم شهري نشي کېدی او په اتلسم ترمیم کې د بکس او په دې باندې اګریکلچر پرایم منسټر هم په مسلمان د دې نه غټ یو شهري سره د پاکستان یو حق وهل خبره ده که د دې دغه قوانین راځي د بلاسمي یا دغه موږ په خپل ډول چت کړي د پارلمنت کې او په دې باندې ډېره خبره کړې ده. البته دا ضرور زموږ چې پارلمنت کې چې کوم ریپرزنټیشن هم دی چې کوم انډایرکټ ریپرزنټیشن دی نان مسلم هغه د هغوی پوزیشن کمزوري کوي.
اقلیتونه دا هم وایي چې د دوی نه منتخب شوي ځینې پارلماني او د صوبایي سملو غړي هم د ځینو چیلنجونو له وجې د لګکیو د حقونو لپاره پوره کار ونه کړي او که چرته د سردار سورن سنگ او شهباز بټي په څیر سیاستوالان پکې مخې ته راشي نو دغې غږ هم د وژلو سره د تل لپاره خاموش کړل شي. اقلیتونه دا غوښتنې هم لري چې د اقلیتونو د وزیر په توګه د سردار سورن سنگ پر ځای اوس د خیبر پختونخوا لپاره د اقلیتونو نه وزیر وټاکل شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د اقلیتونو په څوکۍ راغلي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي فدریک عظیم وایي مسلم لیگ نون ګوند د اقلیتونو د حقونو لپاره هڅې کوي خو په پاکستان کې د اقلیتونو سره ناسم چلند د پخانه روان دی. دیوای په پارلیمان او صوبایي سملو کې که د اقلیتونو څوکو ته وکتل شي نو د پاکستان د جوړېدو نه واخلي تر اوسه هم هغسې کم دي.
لکه لنا چې پاکستان جوړ شوی دی له هغه وخت راځي په صوبایي سملکه کې زموږ یوازې 300 کې دي او په پارلمان کې لس. دغه سي په تعلیمي ادارو کې زموږ کوټه هم هغه سي ډیره لګده. ما د دې لپاره یو قرارداد هم په سملکه کې وړاندې کړی دی. هیله ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ کې به حکومت د اقلیتونو ستونزې تر ډیره هواري کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی امجد علی خان بیا وایي چې د دوی ګوند پر چوکاټ د اقلیتونو د حقونو دفاع کړي او د خپل حکومت پر مهال یې د هندوانو د ودونو رجستریشن تر څنګ په تعلیم نوکرو او اسمبلیانو کې د اقلیتونو د کوټې زیاتولو لپاره هم هڅې کړې دي.
دا قرارداد پاکستان اگر آپ
غور سے پاکستان لسارا پغور سر اگورے نو پاگے کے داخلیتوں ذکر شوے او کبیا د پاکستان جنڈے تا ہم اگورے نو پک سپین رنگ داخلیتوں لپارا دے اقلیتونو ته خپل حقونه ورکول زموږ فرض دی او موږ د دې لپاره خپوره حاصل کوو. پاکستان تحریک انصاف د اقلیتونو عبادت ځایونه بیا جوړ کړی دي. په دې ورستیو کې په پیښور کې خواوشا سل کاله پس د سکانو ګوردواره جوړول یې تازه مثال دی.
خو بیا ځینې اقلیتونه دا هم وایي چې حکومت یوازې د اندوانو د ودونو رجسټریشن عملي کړی دی. باید چې د سکانو او نورو اقلیتونو د ودونو رجسټریشن هم عملي شي. د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق بیا وایي د پاکستان جوړېدو وروسته زیاتره غیر مسلم خلک هند ته د تلو پر ځای په پاکستان کې پاتې شول او د دې هیواد د پرمختیا لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
اولانه خبر خدا را چې مونږه په جماعت اسلامي کې د اقلیتونو ځان له وینګ جوړ کړی دی. هغه وینګ کې اقلیتونو سره له تعلق لرونکي مشران د هغوی قیادت کوي. ممبر هلته ما تجویز پیش کړی چې دې غیر مسلم اقلیتونو ته ان کې د نوم بدل شي او دې ته د پاکستانی کمیونټي نوم ورکړی شي، ځکه چې کله د اقلیت ټکی راشي نو دې کې یو احساسي کمتري او محرومي پیدا کیږي. په خپل مرکزي شورا کې هم د جماعت اسلامي قرارداد پاس کړی دی چې د دې د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت مکار دی.
د رستیو کې لمشال ریډیو سره په خبرو کې ځینې اقلیتونو ویلي وو چې په پاکستان کې دغه عبادت خانې محفوظه نه دي. اقلیتونه وایي حکومت او ځینو شتمنو خلکو د دوی سپېڅلي ځایونه تر ولکې لاندې راوستي او په هغې حکومتي ودانۍ او یا هوټلونه جوړ کړي دي. د قامی وطن ګوند غړی اسد آفریدی هم دا مني چې د رستیو کې د اقلیتونو ستونزې زیاتې شوې دي او باید چې حکومت ورته خاص پام وکړي.
منګا په پاکستان کې عمومي او خصوصا د پښتنو په دې سیمو کې منګا غواړو چې اقلیتونو ته د حکومت هغه ملو شي. په دې دیرشو شلو کالو کې کومه چې ده د دهشتګردۍ او د ملیټنسي او دا مسلې زیاتې شوې دي، نو دې سره دې ته هم ډېر زیان رسېدلی دی. دې اجزان ډېر زیانمند شوي. فاټا سره هم تعلق دی، نو په فاټا کې هم اقلیتونو ته هغه سهولتونه نه دي ملو شوي کوم چې نورو خلکو ته ملو شوي دي.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي او د خیبر پښتونخوا د سکانو ټولنې مشر رادیش سنگ ټونی بیا د سیاسي ګوندونو د اداوي ردوي او وایي که سیاسي ګوندونو د دوی لپاره غږ پورته کړی وي نو په موجوده حکومت کې به د اقلیتونو ستونزې دومره ډېرې نه وي.
زمونږه د ماینارټي خو هیڅ شی نشي جوړېدی. کمیونټي حال مونږه ورته ویلی شو خو مونږ هغې ته عبادت خانه نشو ویلی. نو دوی دا دروغ وایي چې مونږ چې کوم دی نو دا قانون پاس کړی، دا ټول تل دروغ دي، ځان خلاصولو خبره ده، هیڅ هغه نشته پکې.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکي قمر نسیم هم ورته خبره کوي او وایي چې د پاکستان حکومت تل اقلیتونه لپام غورځولي او د اقلیتونو حقوقونه د سیاسي ګوندونو په لومړیتوبونو کې نه دي شامل.
داسې نه دي چې کوم سیاسي جماعتونه دا دعوه کوي چې هغوی د مذهبي اقلیتونو لپاره یا د اقلیتونو لپاره کار کوي او هغوی څه هلې ځلې کړي دي. نو مونږ زما په خپل خیال باندې خدا ده چې د دې د حقیقت سره سړیر تعلق نه دی چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغوی د یو عام شهري دپاره چې هغه اقلیت نه دی او د هغه د اکثریت سره تعلق دی، د هغه د بهتری یا د فیس ګامونه کم دی. نو د پولیټیکل پارټو په یعنی په پلیټفارم نه هغه وزونه نه دي اوچت شوي. مونږ د سیاسي پارټیو ایجنډو ته وکړو، یعنی سیاسي خلکو هغه هلې ځلې کله هم ونه کړې. پاکستان کې چې کوم اقلیتونه تا کوم خپل جایز مکان دغه ملاوشي ته غوډه ملزمتونه کې د کوټې خبره ده، کاغذ د غیر مذهب حواله سره د رسم او رواج خبره ده، د غیر د جایزات د تقسیم حواله سره پالیسیان د قانونو مفرتیری او هغه په اسمبلیو کې مطلب لري چې حلقي کې نمبر نه ورځي هغه د چا پریاریټي.
قمر نسیم زیاتوی تر سوچ سیاسی گوندونو پخپل منشور کې د اقلیتونو د حقونو لپاره خبره نوی شامل کړي، په مذهبي بنیاد تقسیم ختم او مردم شماری شوی نوی تر هغه د اقلیتونو ستونزیل نشي هوارې دي. اوریدونکو داوا د دیونه پرګنې خبرونه، که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضرور را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامان.
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرس په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. یو بل اونی ز خبرونه د نیمه نړۍ غږ درته وړاندې کوو. د خبرونه تاسو زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړ کړی دی.
د نیمه نړۍ غږ
د مشال رادیو په اونیزي خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې مېرمنې له مودو راهیسې له خپلو بنیادي او ټولنیزو حقونو څخه د محرومۍ په اړه شکایت کوي. په ټولنه کې د مېرمنو لپاره د غوره مقام او د دوی د ژوند ښه کولو لپاره د ښځو په رهبرۍ ځینو ټولنو کار پیل کړی چې په وینا یې د مېرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی دی. ونی زخبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې دا ځل د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ټولنې د خویندو جرګې حال درکو چې څنګه جوړ شو او څه فعالیتونه لري. د خویندو جرګه د خیبر پښتونخوا په سواد کې په 2013 کال کې جوړه شوې، خو عملی پایل او اعلان یې په 2013 کال کې وسو. په سواد کې د ښځو د حقونو د سرغړونې په اړه یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي. د دې جرګې جوړونکي او مشره میرمن تبسم عدنان وایي د خویندو جرګې جوړولو هدف یې دا و چې میرمنې هم د پرېکړې کولو واک ولري، ځکه دوی د نارینه وو له جرګو څخه مطمئنه نه وي.
دا سی فیصلو دلا که یو فرم کړی و چې هغه په میل جرګه کې شوی او هغه سراسر غلطی وی او هغه زمون په زړه باندې بالکل ملګی دی. نو حضور هغه ته بالکل دیوال په شان ته هغه فیصله ته ودرې د مولټر اون ما ډیسایډ کړ چې موږ خپل یو پلیټ فارم جوړول پکار دي چې په هغه کې موږ خپل فیصله کوو یا خپل مسائل ډیسکس کوو. نو بیا ایز ا چیلنج پټریارکی چیلنج کولو لپاره ما ویل به د خواندو جرګه نوم ورکو. ما غوته دا شو خپل غوښتل چې موږ هم زنانه هم ډیسیژن میکینګ کولای شي، موږ فیصله غوښتې شو او موږ د مر صلاحیت شته کله یو مور یم یو خور یم یو لور یم نو یو خزه یم. نو زه په کور کې چې کوم فیصله اخلم نو داغې نه علاوه هم زه بهر په دنیا کې هم فیصله سازی کې شاملې ده. شما د فیصله کولای شم په ما کې صلاحیت شته او الحمدلله موږ ثابت هم کړو.
د خویندو جرګې د مهال په پراخه کچه پریکړې کوي. تبسم عدنان وایي دوی د شخصي ستونزو څخه نیولې د ټولنیزو ستونزو تر حل پورې جرګې رابلي چې مېرمنې ورسره لاسو ګریوان وي. دا چې دوی په څه ډول پریکړې کوي نوموړي زیاتوي،
جرګه کې موږ د زنانو په حوالے سره هم فیصله کوو، په دې کې د وراثت مسایل هم راځي، په دې کې د قتل کیسونه هم راځي، په دې کې د غیرت په نوم د قتل کیسونه هم راځي چې هغه کې اوس نوی ټرند شروع شوی چې ماشومانو له زهر ورکړي دینه کوله او بیا وایي چې دوی خودکشي کړې ده. موږ هغه ځای کیسونه هم هینډل کوو. نن سبا د ټرافیکینګ کې باندې کار کړی دی، په ارلی ایج میرج سکیم کې باقاعده د نکاح سرمنې نه جنکۍ راچتی کړي دي چې آ جنکۍ ظلم نه وي، کور والی ظلم نه، خو د چا په دباو کې یا په انفلوئنس کې ودونه کول موږ غم راچتی کړي دي. موږ د دې نه علاوه چې دی نو زموږ د میل جرګه کې پارټیسپیشن هم ده، موږ په هغې کې هم چې دی نو فیصله کوو.
نوموړي زیاتوي د جرګې ټول کارونه په رضاکارانه توګه پر مخ وړل کیږي. د تبسم عدنان په وینا د جرګې غړي ورسره په پریکړه کې مرسته کوي او له فریقینو څخه لواک اخیستو وروسته پریکړه اعلانوي چې بیا یې دواړه خواوې مني.
څومره علاقو ته چې زموږ رسائی شوی دی نو تاسو څنګه د 1200 پورې زنانو ګروپ جوړ شوی دی. بیا د هر یو علاقې نه زموږ یو لیډر د مو سلیکټ کړی چې هغه زموږ د مین جرګې ترازی او په مین جرګه کې بیا هغه د خپل علاقې نه مسله راوړي که هلته کې هغې نه سولو نه کړلی شي نو هغه خپل زموږ علاقې ته راوړي. زموږ په علاقه کې چې دی نو بیا زموږ کا مین جرګه چې ده نو هغه د 25 رکنی ده، نو هغې کې موږ هغه فیصله ډسکس کوو. بیا موږ دا وکړو چې یو فریق راوغواړو، چا کې چې شکایت وي هغه خو په خپله راشي، خو د چا نه چې شکایت وي هغه فریق موږ راوغواړو. بل بیا موږ هغو نه مکمل اختیار والو چې دوی مونږ څه فیصله کوي یا تاسو لپاره څه خبره کوو، تاسو موږ اختیار راکوئ د دې خبرې نه تر موږ سره جنګ کوي نو هغه موږ له باقاعده اختیار راکړي. نو خو هم بیا د هغې باوجود هم موږ میل جرګې په شان کې یو فیصله نه امپوز کوو په هغو باندې. موږ باقاعده د هغو رضامندۍ ته ګورو، د هغو خوشحالۍ ته ګورو چې هغوی په څه کې کمفرټیبل دي، آیا یعنې په کورته پتلو کې کمفرټیبل ده یا نه، د پلار کره کمفرټیبل ده یا د رشتې په نباوهلو کې کمفرټیبل ده او نه که په رشتې نه نباوهلو کې کمفرټیبل ده. بیا چې کومه فیصله موږ وکړو نو هغوی بالکل دغه شانتي مني لکه څنګه چې میل جرګه کوي.
نوموړی وایي د دوی جرګه د نارینهو د جرګو په پرتله د هیواد آئین او قانون ته په کتو پریکړه کوي او د میرمنو حقونه تر پښو نه لاندې کوي. د تبسم عدنان په وینا د خویندو جرګې په وار وار د نارینهو د جرګې پریکړې راګرځولې دي.
زمونږ جرګه ریفارم دي، موږ سره لایر هم ناستي، زمونږ په کانسټیټیوشن باندې په کوم قوانین چې زمونږ دي باغې هم عمل کوو او په هغه حساب سره موږ فیصله کوو. ځکه په میل جرګه کې چې دغه هغه بس یو فیصله په پاو کې لکه سوارو کې موږ د سپوري اجنسی موږ څو سواری راکوزی کړی دي، لکه ټرافیکینګ په کیسز کې موږ څو ټرافیک ځنه کوي واپس راوستي دي، ځکه چې هغه خرڅي دي نه هغه باقاعده پښتله مشوره خرڅي دي. داسې نور هم معاملات دي چې هغه موږ باقاعده را واپس کړی دي او د میل جرګه کې دغه هغه له موږ یو شکست ورکړی دی چې تاسو دا فیصله چې دي نو یو انسان دی ماشومې دپاره دا سوټیبل نه دی، دا صحیح نه دی، دا غلط دی.
دا چې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې زیات وخت له نارینه سره وي او زیاتره کورنۍ او ټولنیزې پریکړې د دوی په خوښه کیږي، نو په داسې حالاتو کې دغو میرمنو څه ډول د خویندو جرګې جوړولو ته ملا وتړله. تبسم عدنان وایي د خویندو جرګې جوړولو پر وخت له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شول چې اوس یې هم ګالي.
موږ ډېر مشکلات لیدلې دي، موږ ایون د دې پوری چې آن د ریکارډ په موږ کې خبره شوې وه چې د دې سرونه په ډنډو باندې وهل غواړي، دا پته نشته چې د کوم ځای نه غلطي خزي راغلي دي او دلته کې موږ ته خراب ماحول خوري او بل په موږ باندې لاهور د جامع اشرفیانه په ما باندې فتوا هم لګېدلې وه چې جرګه کلا وهل والي چې دنه دا سراسر فحاشي پھیلاوي او دې له مرګ په کار دی. دې نه علاوه ما ته ډایرکټ تھریټس هم ملاو شي تھرو لیټر، تھرو ایس ایم ایس، او دې نه علاوه ما ته کمیونټي کې چې ما ته کم کیسز راشي. ظاهره خبره ده چې په هغه کې یو پارټي خو بس تاسو خبره اوري برابر بل به خامخا من کوشش نکاو چې ناراضه نشي، ناراضه پاتې نشي، دا غوی هم د مرزي فیصله وشي خو باز دفعه غوی ته منظور نه وي. نو هغه ځای نه هم موږ ته باز دفعه راځي ځکه د قتل کیس ناراضي او بیا د غیرت په نوم د قتل کیس ناراضي یا د کوم عمرې د ودونو ظاهر ته تاسو په پښتنه معاشره کې یو ناوی د یو نکاح د سرمنې نه اوچته کوي او وی ته بوی دی چې نه دا هغه د پرغه ته شرم خبره وي. نو هغه بیا موږ ته هم کال کوي چې تاسو د دې معاملې نه سایت ته شي، ادروایز تاسو له بخانه وي، تاسو به داو شي، تاسو به داو شي، مړه به یو کو، تاسو جرګه به ختمه کو.
تا تبسم عدنان زیاتوی ک یو خو دوی له یو شمیر سن سره مخامخ دي، نو بل خو د وخت په تیرې دو سره د دوی د جرګې د غړو شمیر زیات شوی او د پاکستان له یو شمیر سیمو څخه دوی ته د ملګرتیا وړاندیزونه کیږي.
چې د کم زنانه کې فراشي او کم زنانه لمنګ دلته کې مسله حل کونو، هغه زنانه چې دنه هغه زمو سره اوټوماتیکلی په خپل خواهش باندې زمو سره د ملاوېدو کوشش کوي، بلکې زمونږ ممبر شي، بالکل زمو سره یو فارم یې هغه موږ فیل کو، هغه تھرو هغه زمو سره بالکل ممبر شي، ځکه چې هغه ته یو شاید هغه امپریس شي، شاید هغه ته انسپیریشن ملاو شي، چونکه ما خپل ژوند هم دغه زیات تکلیفونه او مصیبتونو کې تیر کړی دی او زه دا غوښنه په ځای ځای ډیسایډ شوی نه یم، خو ما ځان له یو لاره جوړه کړله چې په تېر ما تکلیف تیر کړو، خو نورو دنیا خو دنه تېرې زه د هغوی دپاره خو څه کولی شم اتلیس کنه. ته پاکستان د نورو علاقو نه، د نورو ښارونو نه، زمونږ په تھرو سوشل میډیا جیسے فیسبوک، ټویټر موږ ته میسیجز راځي، ینګ هلکان په کوم شاملېدل غواړي، ینګ جنکۍ په کوم شاملېدل غواړي، زنانه په کوم شاملېدل غواړي.
نوموړی وایي لخند کور سره هیڅ حکومتي یا غیر حکومتي اداره مالی مرستې نه کوي، بلکې جرګه چې د هر چا په کور کې وي نو هغه د جرګې د غړو او فریقینو خدمت کوي. دا چې د خند کور د شزو په ژوند کې څه ډول بدلون راوستلی دی، تبسم عدنان وایي نه یوازې د شزو بلکې د نارینه په ژوند کې هم بدلون راوستلی دی. د نوموړي په وینا پر شزو سربیره اوس نارینه هم دوی ته د ستونزو د حل لپاره رجوع کوي او د دوی پریکړو ته غاړه ږدي.
ډېرې زنانه دي چې دوی چې هغوی خپل آواز نه شي پورته کولی، په دې وجه نه شي پورته کولی چې هغوی ته دا یو شرم محسوسېږي چې موږ به د سړو منځ له زو موږ به هلته خبره کوو، او بیا بل دا چې موږ ته به زموږ د سړي څه وایي. نو یوازې د ښځو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی، د نارینه په ژوند کې هم زموږ د جرګې په توګه بدلون راغلی دی. د هغې وجه دا ده چې ښځو زموږ د جرګې ته راځي نو هغه کھل کر راتلی شي، څوک ورته ووایي د چا نه واوري، چونکه زموږ د نیټورک خوږ شوی دی، زموږ نوم هم ډېر خوږ شوی دی، د دې کې هم یو درګشت دی چې هغه د زنانو فیصلې کوي او زنانه یې رن کوي. نو هغه کھل کر زموږ د جرګې له راځي، خپله مسله وایي، خپله مسله کھل کر موږ ته ووایي او زموږ د هغې د مسلې حل راوباسي. بل دا چې نارینه هم زموږ جرګې ته راځي، هغه فیصلې کمی چې هغوی د نارینه په جرګو کې د غیرت لپاره هغې ته ها نه کوي او هغه منی نه، هغه ډېر دفعه داسې شوي چې هغوی زموږ په جرګه کې منلي ده.
د تبسم عدنان په وینا په راتلونکي کې د جرګې فعالیتونه او دایره نور هم پراخول غواړي او هڅه کوي چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې دا ډول جرګې جوړې شي او سره دا دایره ګاونډیو هیوادونو ته هم وغځېږي. نننی اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به د هغو میرمنو حال درکړو چې د خوند کور سره واسطه سوي او ژوند یې تر یو حد بدلون موندلې دي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
شد سحر نتر ما خاما ستل سومانا ند آرام شین خوبنا بیبشیرینی بیبشیرینی دبان فکوکا کٹنا را پاسی درد پراتوی دکور کارونا بیبشیرینی د بل د پارا شش بیمارا ستا په نصیب شي تا وی ساختونا بیبی شیرینی بیبی شیرینی د بان په کوکا کټنا را پاسه درته پرات وی د کور کارونا بیبی شیرینی کستڑے بیا ہم بے قدرا دستا کرنا بیبی شیرینی بیبی شیرینی دبان فکا کٹنا را پاسی درد پرات وی دکور کرنا بیبی شیرینی
ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولونو نبوت بنگلے جوڑی شوی دی
د دې خلاف منګه تر پاس دل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ